안녕하세요.
د ازادي راډیو د نن ورځې دولسه ساعته خبرونه ته هرکلا. تمام د چنن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړې. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یوازې تیر میلادي میاشت 270 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان
لوبه د مرغه چې د می په میاشت کې 270 تنه ملکیان وژل شوي.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د بریښنا د ستنو د نړولو د عاملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلي دي.
څو وارې کېږي چې دا پایښ وهل کېږي او دوی عاملین قانون منګولو ته نه سپاري.
د ژوند رنګونو کې
ولا کاریګر زه یم، داسې یو زوی بل د یو کاسټر موټر لرم چلوي.
د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د تاشکند پریکړه چې د یوې خپلواکې خبریالې د کار جواز تمدید نه کړل غبرګونونو سره مخامخ شوه. د ازادي راډیو دا سهارنۍ خبری مجله زه نوري اسمري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه یې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې شلو لسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. ایراني رسنۍ د پلازمینې تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور د لګیدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشت اولسي وګړي سهمن وژلي او لس نور ټپیان کړي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکایي کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو اولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوي درې ملکي کس ځای نه دی پډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یوه غیر دولتي ټولنه چې په هوایي بریدونو کې د ملکي قربانیانو ارقام خپروي وایي چې د دې ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي، چې دا د پینټاګون د شمیر 15 برابره دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو لخوا 90 ولسي وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2020 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پینټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دې پلاوی غړي نادر نادري ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندۍ خبرې وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللي وو او هغه مشورې چې د خپلو مسؤلینو او د خپلې ډلې له غړیو سره لرلې هیله من کړي یو چې هغه معناداره خبرې په سرعت او ډېر جدیت مخته یوسو.
په قطر کې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې دا خبره کله درېدلې کله روانې شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوي او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرزالعمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوي یو شمېر غړي د سېشنبې په ورځ دوحې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسداباد په چاغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته چاودنې یو ماشوم وواژه او 9 تنه یې ټپیان کړل. په اسداباد کې د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسداباد ولایتي روغتون ته 9 ټپیان راوړل شوي چې په دې کې 4 ماشومان دي او نور غټان شامل دي. 3 ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی دی.
یو شمیر سرچینې وایي د پوځیانو په یوه موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودې، تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. یو برتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم پیژندل شوی. د سرې محکمې ویان عبدالفهیم قویم جرمني خبري آژانس ته وویل په کابل کې محکمې د برتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کاله و 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي چې د استناف ته مراجعه وکړي. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که یې بایلي له دې ګروپه د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. د ښار په آسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې ولګید او د تهران د کړکیچ د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کیدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیه خانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده، د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او دې پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جین شاهن پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین خو د اصلاحاتو د ادامې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحده ایالتونه هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وایي هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشې شوي دي. دا درې پولنډیان په مارچ میاشت کې د بیلاروس چارواکو د هغو پولنډیانو د ځپلو په ترڅ کې نیولي وو چې د الکساندر لوکاشنکو د دیکتاتور رژیم مخالف وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټي 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 2.5. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 2.5. مزار شریف ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټي 14. او جلال آباد آسمان ځای ځای وریز، او جلال آباد آسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټي 2.5.
ازادي رادیو اورې نن د پنځم به ورځ د خبرګولیا جوزا 14 د جون 3 ده. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. چین تیره میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دې په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی ده چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوي تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وځي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانخلي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبل زیاتوالي ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون وویل یوازې په تېره می میاشت کې 280 ملکان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبد مرغچی د می په میاش کی دو اتیا تر هغریزو حملو په پایله کی 280 تنه ملکیان وژل شوی چې اتل لسی خزی او یو سل نه یې ماشومان. همدا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د ستنه ټپیان دي چې شپږ نبی مېرمنی او 215 سلويختنه ماشومان دي. ملکی تلفات لوړ شوی او دا نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوې دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 9 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبې ماښام مهال په دو کاسټر موټرو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکیان وژل شوي او څه باندې 2 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورک ویژه امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخوونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. دا سال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین ښخون کې نیول شوی او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او اتلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کابل په دریمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیول لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او په بلخ کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ناامني سبب شوی چې ځوان نسل دې ته اړ شي چې له هیواد ووځي. په بلخ کې د پاسپورټ د دفتر مسؤلین هم وایي چې په وروستیو کې ډېر شمیر ځوانان ورته مراجعه کوي. اکثره د پاسپورټ ادارې مراجعه کوونکي هم هغه ځوانان دي چې غواړي ایران ته لاړ شي. نور له بلخ د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون وای چې د روان کال په میمیاشت کې له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم د بلخ په ګډون په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې هم نامنی او د طالبانو وسلوال فعالیت زیات شوی. په بلخ کې د دغه بنسټ د سیمه ایز دفتر مشر سید محمد سامی وای چې د نامنې په زیاتوالي سره له بلخ نه بهر ته د ځوانانو د تېښتې کچه هم لوړه شوې. ښاغلی سامی ازادي راډیو ته وویل
برامدانی نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا
دی نړیوالو ناتو او امریکایی ځواکونو وتلو پر کار او ژوند منفی اغیزه کړي. همدار از دا سبب شوی کوم کسان چې مالی توانمندی لري له هیواده تېښتې ته مخه کړي او ډیر ځوانان پکې دي. دا د اندېښنې وړ مسله ده.
سامی زیاتوي هغه کسان چې د طالبانو د راتک د نامنه یو بد امنیتي وضعیت له ویرې تښتېدلي او بل خولایت پریښی اکثرا باسواده ځوانان دي. د بلخ پوهنتون د حقوق پنځي د څلورم کال محصل درویشت کلن سمې الله وایي چې اوس اوس یې پاسپورټ اخیستی او په تمه دی چې د ایران ویزه ترلاسه کړي. سمې الله ازادي راډیو ته وویل چې د کړکېچن امنیتي وضعیت او د کورنۍ د ناسم اقتصادي حالت په دلیل اړ شوی څو له کورنۍ سره یو ځای ایران او له هغه ځای څخه بیا په قاچاقي توګه ترکیې ته کډوال شي. د زیاته کړه
زه تصمیم لرم چې د افغانستان ځان وباسم، ځکه په افغانستان کې امنیت خراب ده، کېدای شي د دولت چپه شي او طالبان راشي. نو تصمیم لرم چې ایران ته ولاړ شم او د ایران نه بیا قاچاقي هغه ته ولاړ شم ترکیه ته.
د بلخ د پاسپورت مدیریت هم هر ورځ د پاسپورت د اخیستو په خاطر د سلګونو ځوانانو د حضور شاهد وي. د دغه ولایت د پاسپورت مدیر مرید صحرایی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه میاشتو راهیسې د پاسپورت د اخیستو په کچه کې 45 تر 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هغه په خبره چې هر ورځ دا اداره تر 200 زیات پاسپورتونه ویشي. صحرایی داسې وایي
از آغاز خروج ناتو از افغانستان
د ناتو ځواکونو د وتلو له پیل سره هم مهاله د پاسپورت د غوښتونکو کچه زیاته شوې ده. د ځوانانو په اړه باید ووایم چې زموږ ازدحامی زیات کړي. هر ورځ له 150 تر 200 پورې پاسپورټونه ویشو.
په بلخ کې د نوې کرښې مدني بنسټ وایي چې نامنی، وزګاري او د کورنیو د اقتصادي د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې ځوانان یې له امله خپل وطن پرېږدي او صنعتي هیوادونو ته مخه کوي. د یاد بنسټ مشر عبدالقادر مسپاس پارښتنه کوي چې دولت د کار زمینې په برابرولو، د امنیت په ټینګښت او د ګواښونو په رفع کولو سره کولی شي چې بهر ته د تلونکو ځوانانو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان راپورونه ښایي چې هر کال سلګونه افغان ځوانان کوم چې غواړي له قاچاقي لارو اروپا ته ورسیږي د قاچاقچیانو لخوا له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم د سمندر په اوبو کې ډوبیږي. د ریلیف ویب د 2000 کال په یو راپور کې راغلی چې ترکیه له څو لسیزو د افغان کډوالو کوربه او اروپایي هیوادونو ته د اوبو د الیکت مرکز پاتې شوی. د ناڅرګند مقصد او د حرکت په حال کې د افغانانو ترنامه په یو مفصل راپور کې راغلی. هغه افغانان چې په غیر قانوني توګه او خاصتاً د ایران له لارې ترکیه ته ځان رسوي کچه یې په 2019 کال کې په بېساري ډول زیاته شوې وه. د راپور موندنې ښایي چې افغان کډوال ډېری د تاوتریخوالي، اقتصادي فرصتونو د نشتون او خپلو حقوقو ته د نه لاسرسي په دلیل افغانستان پرېږدي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
کابل خاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د ستنو د نړولو د عاملانو په موندلو او نیولو کې پاتې راغلی. کابل خار په دې وروستیو کې د برېښنا د ستنو د نړولو له امله له پرلپسې پارچاویو سره مخامخ دی. د راپورونو له مخې د برېښنا ډېرې ستنې په پروان ولایت کې ویجاړې شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د کابل او ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ستنو ویجاړولو او د برېښنا مزي پرې کولو دوی سخت اندېښمن کړي او لګاڼه ستونزو سره مخ کړي دي. محمد داوود او زبیح الله د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي.
دا څه
الله جمعه کې هم د بخونه پرچای ډیری او توړی کې هم تر خونه پین کجار ورتی او بسورور برق نشته غون کار پر د خلکو چې برق ته زیاده بس په تپ په درېدلی دي دا به څنګه کېږي اخره
موږ د خپل دولت نه ډېر ګیله لرو ځکه چې دا څو وارې کېږي چې دا پایښ وهل کېږي او دوی عاملین قانون منګلو ته نه سپاري ډېر ستونزې جوړ کړي دي او ډېر موږ مشکلات سره خپل ژوند مخکې دی
د افغانستان برېښنا شرکت هم د دې بهیر دوام اندېښمن کړی او د دغه شرکت مسؤلین د امنیتي بنسټونو تر څنګ له خلکو هم غواړي چې د ستنو د امنیت په ساتنه کې همکاري وکړي د دغه شرکت ویان سنگر نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تیرش په د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د شینوارو په ساحه کې د برېښنا د وستنې په الوزولو سره د کابل او جنوب ولایتونو د وارداتي برېښنا جریان پرېسو د دې وړاندې دیارلس نورې برېښنا ستنې د کابل په ولسمه ناحیه د پروان ولایت د کلکان ولسوالۍ اړوند جنگل باغ په سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و خو وروسته یې دا خبر رد سو په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو هیڅ څوک نه دی نیول سوي
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه په دې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دی نیولی خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایلو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پېژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان تاجکستان ازبکستان او ایران راوارېدېږي افغانستان یوازې په سلو کې 50% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د تاشکن دا پریکړه چې دی وی خپلواک خبریاله لیکار جواز تمدید نه کړل غبرګونونو سره مخامخ شو دی خبریاله د الجزیره او یو شمیر نور رسنیو لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونی تورن کړی وو تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د وی خپلواک خبریاله د کار مخه ونیوله دا پولنډي خبریاله اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د 60 کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړي وو دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبلجانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی وو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالې د قانون کومه ماده نقص کړې ده خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده د همدار څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونی او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوري کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. دې خبریالې چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خپرونې لپاره همکار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر ټیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالې جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې یې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنا ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولي خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې دروشت ولسی وګړي سهوان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تم لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هله مند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجړی او اوربندې خبرې وشي. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمیر غړي د سیشن بي پر دوه ته رسیدلی خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسد آباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته چاودنې یو ماشوم وواژه او 9 تنه ټپیان کړل. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیهخانه کې د اور لګیدو د لوی پیک خبر ورکوي. دا اور سیمه ایز وخت پرون ماښام 9:30 بجې د تونګویان په نوم تصفیهخانه کې لګیدلی دی.